السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو خبری موضوعاتو تفصیل در اورو. طالبان وایي ملګرو ملتونو کې د دوی له استازي پرته بل څوک د افغانستان په اړه خبرې نشي کولی. ملګرو ملتونو بیا د پخواني حکومت استازي خبرو ته ورغوښتی. دا څه ډول پرېکړه ده؟
د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري، سیاسي جنبه لري.
د کونړ د سرکانو اوسیدونکو د پاکستان توغندیزو بریدونو په تنګ کړي.
د سخت مرمۍ را روان دي د پاکستان له لوري. د غریزه منطقه د پوشکورون تم زیان رسول دي او هغه خلک ټول عامجو سول ولاندې واري تر هغه کته.
او هلمندیان جګړه کې د ورانو شوی کورونو تاوان غواړي.
زما خپل کلی ته دوغه نه تاوان رسیدلې دي چې زما په کلی کې ولاړ لوټه نسته. که هر څه دي په دغه جنگو کې د بینه کلی.
د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی فیسبوک پاڼه حق سویده. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت به د دوی لخوا په رسمیت ونه پیژندل سي. په جرمني کې د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې کیږي. د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویل سوي چې د شاغل غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې حق سویده. دا خبره وروسته له هغې وسوه چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه په یو مطلب کې چې وروسته لرې کړی سو پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحقزی وینا کوي. د فیسبوک په دې مطلب کې ویل سوي چې د شاغل غنی له قوله زیاته سوي و چې نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان له ملت څخه لرې سي باید له اوسني حکومت سره مل اور سره مرستي وکړي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو هم ویلي چې د هغه د فیسبوک رسمي پاڼه د دوی له کنټروله وتلې او په کې خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي. طالبانو تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومنل سي او طالبانو ته دی هم په ملګرو ملتونو کې د وینا وخت ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د غلام محمد اسحقزی نوم په لیست کې لیکل شوی دی. طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی دی. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتسلاوا کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. موږ هم د دوی پر رسمیت پیژندلو ته چمتو نه یو. خو طالبان هغه ډله وه چې د امریکا متحدو ایالتونو په 2019 کال کې ورسره تر خاصو شرایطو لاندې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موافقه وکړه.
طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، وروسته یې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه، خو تر اوسه د نړۍ یوه حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن دوشنبه په ویلامیه کې ویلي د پیسو د نشتوالي له کبله شایي یوه ورځ د دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ سي. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې لګڼو داسې کورونای سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولې وچې ډوډۍ گزاره ده. د ناروې د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره که په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ سو، زیات اساسي خدمات به هم په ټپه ودرېږي او بشري اړتیاوې به پسې زیاتې سي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوی اونۍ مخکې په جنیوا کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه ادارې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 45 مثبتې پیښې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کور پر کور ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو ته چمتو دی او دا کار باید ژر تر ژره ترسره سي. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوا ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو تکشینی. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وشوه چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګلا میرکل مشري کوي یو څه مخکې دی. د لومړنیو نتایجو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په سولې کې 2.5% او محافظه کار اتحاد څه باندې 24% رای ګټلې دي. صدارت د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید اولاف شولتس نن په برلین د خپل پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل
رایه ورکوونکو په ښکاره خبرې کړي او ویلې دي چې څوک باید نوې کابینه جوړ کړي. دوی د دریو ګوندونو سوسیال ډیموکرات، زرغون ګوند او د آزاد ډیموکرات ګوند ملاتړ کړی دی. دا زموږ د خلکو سرګند لیوالتیا ښیي او هغه دا چې نوی حکومت باید د دغو دریو ګوندونو لخوا رهبری شي.
دا سویل کیلی چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر به خبري ډېرې دوام وکړي. میرکل با ل شپږ سو کلونو وروسته ل خپل دندې لري کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وی ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونې مخکې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. دغه ادارې رئیس رافائل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خبر سوي ټینګار کړي چې د هغه موافقې چې د دوړو لوري ترمنځ د سپتمبر پر 12 سوي ټول موارد باید تطبیق شي. د دې موافقې لمخې ایران اجازه ورکړي چې نړیوال څارونکو کولای شي د دې هواد اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکو کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. نن سهار د رښتا په مقیاس 15.8 درجه زلزلې د یونان د کرتی ټاپو یو نیستمن میشته شار ولرزوه چې لښته لره یو تنې مړ کړی دی. د ټلویزیون په تصویر کې ښکاري چې د زلزلې له کبله ګڼ کسان مجبور سوي چې له ودانیو سړکونو ته راووزي. د زلزلې ټکانونه د کرتی په شمال سانتوريني ټاپو کې هم احساسېږي دي. او د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د غازو د لوی شرکت غاز پروم مشر الکسی میلر به په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزی نوې اوږد مهاله تړون لاسلیک کړي. هنګری تیر میاشت ویلي و چې له مسکو د غازو د انتقال لپاره د نوې اوږد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کې غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په پانه ته ورتللی شي. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی او افغانانو استازولي کولای شي. د دوی په باور اوس ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی او نړۍ اړه ده چې له دوی سره مسؤلانه پر مخ ولاړ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی نن د امریکا په وخت ماسپښین وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په استازیتوب د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحق زای وینا وکړي. طالبانو د غونډې ته د وینا لپاره خپل استازي سهیل شاهین نومولی و، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په دغه سازمان کې د افغانستان په استازیتوب له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی استازي غلام محمد اسحق زای وینا کوي، طالبانو د کار ته خبرګون خودلی وایي یوازې هغه کس د افغانستان او طالبانو په استازیتوب د اسامبلې ته وینا کولای شي چې د دوی لخوا معرفي شوی وي. د طالبانو د رسنیو دفتر یو غړي بلال کریمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید طالبان او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
ایواز د اسلامي امارات لخوا د ټوک میماري نو ویا ته کولای چې د افغانانو نمائنده کی چې د وانداوس په افغانستان کې اسلامي امارات واکمن د داسې یو مخکنه چې ایواز کې چل په دې کې نو ایواز ته خزمور هله داده چې مسولانه چلند او یو د افغانانو حقوق کارک کوم ملګرو ملتونو کې وی او کپه نورو سازمانونو کې وی هغه ورکړي. او
خغلی کریمی وای وس په افغانستان کې طالبان واکمن دی او نړۍ باید هر څه د نړیوالو اصولو لمخې تر سره کړي. طالبان داسې محل د خبرګون خي چې ټاکل شوی نن دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زای خبري وکړي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې نن ماسپښین د امریکا په وخت به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازي عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان معتقد د سازمان ته پیولې کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د لیک ته د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ویلي چې د سازمان مشرتابه د لیک ارزوي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان نامعلوم برخلیک په دې مهم غونډو کې د فشار په معنا بولي. د نړیوالو چارپو محب شریف
فکر کوم چې نه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی او نه هغه استازي چې طالبانو معرفي کړ سهیل شاهین د هغه د رسمیتو اجراءات پای ته رسیدلي وو. فکر کوم چې نړیوالې ټولنې په یو ډول باندې وغوښتل چې په طالبانو د فشار په اساس باندې یا د فشار لپاره دغه کس ته چې د پخواني حکومت استازی وه اساسی ته بیا نوبت ورکړي او هغه د افغانستان استازي توګي
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې محل را رسیدي چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتیدونکو بیوزلۍ ورلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان هیله بیا دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته راودانګي.
و مو ریدل چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې نن د افغانستان په سازي توپ د پخوانی حکومت استاذ غلام محمد اسحاق زای خبري کوي چې طالبان بیا دا نه مني او د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. د ملګرو ملتونو دا پریکړه څه ډول پریکړه ده او دا به د افغانستان پر روانو حالاتو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان ودیر صافي صاحب نه وکړه.
خبره خدا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسي جنبه لري. ایمان نظره ولې چې هر چېرته یا هر هیواد کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپل سقوط کړی او استعفا نه ده تقدیم کړې او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی، نو اوسنی حاکمیت چې ټولې پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو دوه نیم میلیارده ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځایه شوو خلکو چې افغانستان کې بېځایه شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث د یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې، دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی دې نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري، غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی همغه عملي کړي.
بله، او صفای صاحب، که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبري کوي د افغانستان پر حالاتو، خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي د دوی نه ګډون؟
دوی ته لازمه و چې د فعلي حکومت د افغانستان چې طالبان خلاص کړي دوی نماینده ورلېږلی او رسمي مکتوب ورلېږلی، دا یې باید منلی وای چې خبرې وکړي په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې اومني یا بیان کړي چې اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار دوی ونه کړ، هغه یې ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه، خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وضع د حکومت دایمي حکومت راوتل قانون تصیبول ټولې کړنو نه وروسته یې بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخوانی نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دا یې باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پرېښی وای، که نه دی پرېښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه.
ښاغلی ساغزای هغه کس دی چې د پخواني حکومت لخوا معرفي شوی. د ده دریز نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت مه پیژنئ. دغه تازه څرګندونې او دریز هم همدغه دی، که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، یو مطرح نړیوال سازمان دی، فکر نه کوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کوي؟ ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغلته دی او احتمالي بشري ناورین خبرداری هم ورکړی.
بالکل بالکل صحیح وای، ستاسو سوال معقول ده. خبره دا ده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو دی، دا حکومتونو پورې ارتباط نه لري او که فرضاً هغوی همغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د فریلینه چې په اجلاس کې دا وغواړي چې دا پرسمت ما پیجنه یا مدری ملتون هدیم پرسمت نه پیجنه دانه آواز اختاره دکمانی ده ملت ده افغانستان سره ده بلکه ده جگره اور بیا تازه کول او نسرول پا افغانستان کی دی ده جگره که سبا پیچی که بل سبا پیچی پجه کرنه سره مدری ملتون ها با ده جواب وایی او مسئول باوی ده اینده جگره
دیر مندنه کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی وچه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخوانی حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د منځنۍ سپوس 1289 او د غراس په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ کاروي په انټرنیټ کې زموږ خبرونه اوریدلی شئ، په انټرنیټ کې زموږ د رادیو آدرس دی azadiradio.com. او که چیرې انټرنیټ لري یوازې زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوئ، زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوخه کوي، هلته هم د ورځې راپورونه او خبرونه تاسو ته هر شیبه تازه کیږي، پوسټ کیږي درته، او د غراز ویډیوګانې او انځورونه هم موندلی شئ. پر ټویټر او یوټیوب باندې هم ازادي رادیو تعقیبولی شئ. په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وایي په تیر یو اونۍ کې د پاکستان پوز پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د توپونو شاوخوا 400 ګولۍ راوښتري چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې دغلته ډیرو کورنیو خپلو مینې پریښي دي او یو څه امن او خوندي سیمو ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ وایي چې کډوالۍ ستونزې څو برابره کړي او له حکومت او دغلته له طالب چارواکو غواړي چې د دوی لاسنیوي ته ور ودانګي. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل کلی چې د ډیورن کرخې سره نږدې پروت دی، پخوا پکې زیاته ګڼه ګوڼه وه. سلګونه کسان پکې میشتل، خو د پاکستان پوځ توپچي بریدونو ډېرې کورونه ړنګ کړي او اوسېدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کېږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دی. 15 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور له تیګو او خټو د جوړ دیوال خواته غلی ولاړ دی. وایي دلته هر سات د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچی بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولې ده او دا زموږ خلک چې ډېر سخت په عذاب دي او ماشومان هم په عذاب دي، ورونه مالونه مغرته نه شي وتلې، ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو. بس الله دې رحم وکړي. داسې ځای او داسې کور به نه چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی په دې خپل حکمت چې خلک پکې نه دي لګېدلي.
د سرکانو ولسوالۍ یو بلتن اتاوله وای داسې ورځ او شپه نشته چې پر سیمه ډزین کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری په سیمه باندې، همدارس د نولی په سیمه باندې ډېر سخت مرمۍ روان دي د پاکستان له لوري. د غریزه منطقه د پوشکورون تم زیان رسولی دی او حیوانات تم زیان رسولی دی. دغه ګنمشته سیمه د غریزه سیمه او زیاته کلی او باندې خلک کې څه لپاره باندو کې پته کړی کی هغه خلک ټول ماجوس ولاندې واره راکته شو.
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې لیوی اونۍ را په دیخوا د پاکستان پوز یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپل ګنجګل او هغو سیمو ته تللې چې پر کومو د پاکستان پوز د توپونو ګولې راتوغوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. خاغلی حنیف ازادي راډیو ته وویل له سیمې پوره معلومات راټول کړي او د امارت له مشرانو سره یې شریک کړي دي.
د خلکو د خولې خبره دا و چې تقریبا 250 نبره توپونه راوختي دي صرف سرکانو په ساحه کې. دغه شان د مرور ساحه کې سره پاسه 150 توپونه تقریبا د بل ورځ راوختي دي. په دوه شپو یو ورځ کې خلک ډېر د پریشانۍ سره مخ دي. بل غریب خلک دي نو دغه د ځمکو کارونه دي، دغه غوا بزو دغه کارونه دي، نو هغه پورته ځنګل دی ډیورن کرخې طرف ته، نو هغې ته هغه خپل ساروین نشي بوله، نو ډېر یو د پریشانۍ حالت و. نو موږ خپل مرکز ته دغه ټول احوال لیږلي دي. نو انشاءالله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل ته رسوي.
هغه وایي بې شمېره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي او هغوی لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي. د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز له لوري د کونړ پر خاوره د توپونو راویشتل څه نوې خبره نه ده، بلکې دا بریدونه له 2010 زیږدیز کال څخه روان دي. هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتول، خو هغوی پر یادو بریدونو غوږونه کاڼه کړي وو او پخوانیو افغان چارواکو به بیا کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز ځواب په ډز ورکوي. د همدې بریدونو له امله پر سلګونو کسان ته مرګ ژوبله اوختي او پر زرګونه کورنۍ بې کوره شوي. تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
سمو خاګله ازادي رادیو نه او ریشاو خو یو نیمه میاشت وته چې پر افغانستان طالبان واکمن دي. طالبان اوسنی حکومت ته غنی ستونزې ورپاته دي. دوی تر ډیره د نظام پر جوړېدو هڅې متمرکز کړې دي او شاوخوا شل ورځې وړاندې یې لنډمهاله یا موقت حکومت هم اعلان کړ. د طالبانو د جګړو پر مهال په ګڼو ولایتونو کې د جګړو پر مهال کورونه ړنګ شوي دي. لدې ولایتونو یو هم هلمند دی چې دغلته په مرکز لښکرګاه او شاوخوا نورو سیمو کې د جګړو پر مهال د ګڼو خلکو کورونه نړېدلي او وران شوي دي. دوی وایي چې جګړو پر کورونو سربیره مارکیټونو او دوکانونو ته هم زیان اړولی دی چې اوس دوی نسی کولی بیرته د خپل کاروبار پیل کړي. دوی له طالبانو او دغه راز نړیوالو موسسو نه غواړي چې د دغو تاوانونو په جبران کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځیدلې دوکان په بیا ترمیم بوخت دی. دغه دوکان چې د درملو او دومده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملي وسپځیدل. جمعګل وایي د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نورو دوکاندارانو ته شپږ تر 10 میلیون افغانۍ پورې زیان رسیدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو مرسته غواړي.
همسایګان څورو راري وته تر 4 لک افغانۍ تر 10 لک افغانۍ پورې حتی ما تخبل 15 لک افغانۍ تاوان رسیدلی. د دې په جریان کې 10 لک افغانۍ را باندې دي، نورې مې په خپلې دي. موږ ډېر زیان لیدلی دي. دلته موږ د موسساتو پایښت لرو چې زموږ سره کومک وکړي. د طالبانو وروڼو زموږ پایښت لرو چې زموږ سره کومک وکړي. دا د بل پیسې وي چې موږ دلته ماتې کړي دي. موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په وروستي ونیو کې هغه مهال رامنځته سو کله چې طالبان د شهر مرکزی برخو ته داخل سو او د واک څخه لري سی به حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بسپنوم یو خصوصي پوهنتون، د اریانا افغان پنوم یو خصوصي روختون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیساتو څخه و چې په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسولان په وینا په میلیونونو افغاني زیان وراوښتي. د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند جګړې په زیانمن څو سیمو کې یوه د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو اغا جان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلی کورونا او باغونه تخریب سیبي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډېر تاوانونه رسیدلی دي. خصوصا زما خپل کلی ته دغه تاوان رسیدلی دی چې زما په کلی کې ولاړه لوټه نسته. که توت دی، که وله ده، که سرای دی، که هر څه دی، هغه ګرده په دغه جنګو کې د بین کلی.
نوم یې محمد طاهر دی، د سنگین د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا ځایونه چې دي، دا ساحه کې مخکې پوستې وې. دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل، نو اوس بیا دا خلک راغلي دي، خپل کورونه او خپل ځایونه جوړوي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمنسو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان پړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي، چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای ته چې ولیدل چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکان چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن د چراغلی او دا ټول ځان یې ملکي خو ته اوښته دي، ټول یې ملکي کورونه بمبار کړي دي، دکانونه یې بمبار کړي دي، تعمیرات یې بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای ته چې ولیدل چې واز باندې وګل تقریبا دا 15 کاله 16 کاله کې دا خو دا تونه اوښته دي. دا واس بیا دا اوس پدې چې دوی دلته وو، دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته ورا وښته دي، ځکه جنګ څکه دوی ونه راغځول، خلک هم شیدانه ول ملاته میله ګنج خلکو مسلمانان راغلي وو، بې ځای ونه باندې راغځول، ټول خلک بمباخه، ټول خلک شیدان شول.
د وخت څخه د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لگاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکي خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمن سوي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسکونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي، چې له امله یې د طالبانو حکومت سوداګر، خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ سوي.
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
اسمیمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کابل نړیوال هوایي ډګر د مهال له تخنیکی پلوه په څه حالت کې دی؟ هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پایل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ همدا او نورې پوښتنې مې د مرکې په ترڅ کې د هوایي چلند ادارې د پروازونو د سټانډرد لمشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایي ټکر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کامل آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکی لحاظ وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعت په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کیپټن د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د زمکه له خوا پیلوټ سره کومک نه کیږي له تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا چې د رادارو سیستم هم کفاله وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دی. او په دې پروسه باندې موږ ډیر جدي کار کوو چې دا سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصه تاسو له یو شمیر هوادونو نغښتنه هم کړي و چې خپل تیاری یا خپل شرکتونو ته وایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، و د غوږ ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل پترس کی او د یو مکتوب پترس کی چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و، ټول ملکونو ته استولی او د غوی نه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجودو دا هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً د لپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي او همدارنګه د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت یې غوي هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړی دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریز الوتکه نه دی پیل شوی او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو. موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځ د خوځ موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وې د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل پسلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای دا نور دوه ملکونو چې مخکې